ਰੱਖਣਾ।
اوزن کو د مشاله ډیو په یو بل غړی کې د خپل قربا اسلام ومن سلامونه ومنې وخت ورځي 2 بجې شوی نن د اتوار ورځ 2014 کال د دسمبر د میاشتې 14 منټه ده په دې غړی کې بووري د خبر پښتونخوا په نوخار کې د مړو مندل په پاکستان کې پویو یا ګوزړن نور کې سونه مختره غلي په افغانستان کې د مخ په ځاتې دون کوبریدونو لامل پر دې اړه د پاکستان د یو مشر سیاستوال څرګندونی او نن په ونیزه خبرونه کې د رڼا پر لور کې پر دې موضوع بحث کوو چې آیا پښتانه په رښتیا د علم او پوهې سره مینه لري او که څنګه خو لومړی ګولیا ستورزو چې تاسو ته سره تازه خبرونه وړاندې کړي خبرونو سره ټکی په نوخار کې د شپږو نامعلومه کسانو مړی موندل شوی دی. افغان حکومت وايي په داسې پلانونو کار کوي چې د وسلوالو بریدونو مخه ونیسي او د امریکا او روس د بارنو چارو وزیران نن په روم کې ملاقات کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په نوخار کې پرون د شپږو نامعلومو کسانو مړی موندل شوی دی. د نوخار نظام پور تانی اس اچ او سلیم خان نن مشال اړتیا ویل په دروازګۍ سیمه کې په یو سمسته کې یې تیر ورځ د شپږو نامعلومه کسانو مړی موندلې دي چې د پوسټ مارټم وروسته یې خاورو ته سپارلې دي. د ده په وینا د مړو پېژندګلو نه ده شوې. دا په روانه میاشت کې د نامعلومه کسانو د مړو موندلو دویمه پیښه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن اندېښنه څرګنده کړې وه چې د ورکو کسانو د مړو د موندنو لړۍ اوس د بلوچستان سربیره خیبر پښتونخوا او سند صوبې ته غځېدلې ده. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزن رنز د څلورو نورو ناروغانو تصدیق شوې چې د پولیو ناروغۍ وهلو ماشومانو شمېره 280 ته رسېدلې ده. د پاکستان د وزیر اعظم پولیو سیل چارواکو پرون وویل چې په قبایلي سیمو خیبر ایجنسی کې دوه ماشومان په جنوبي وزیرستان کې یو او په سوات کې یو بل ماشوم په پولیو رنز اخته شوی. د پولیو نوي ناروغانو سره سم په ټول ملک کې د پولیو نه متاثر شو ماشومان شمیره 280 ته رسیدلې ده. په دې کې 102 تعلق له قبایلي سیمو سره دی. د خبر ایجنسی د کډوالو د تحریک مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د باډینا بے کور کړل شو خلکو سره مرستې وشي او د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورکړل شي. له خبر ایجنسی نه بے کور کړل شو خلکو د تحریک یو څو مشرانو پرون مشال اړتیا ویل چې د فوزي عملیاتو له وجې د باډي تحصیل کډوال یو شمیر اسانتیاوو ته اړتیا لري. د دغه تحریک یو مشر شاه فیصل افریدی وایي
دغه تا خو حقیقت داري چې د هر شي ضرورت دی. موږ د خلک چې رغوتی دي نو په خپل پردي پراتري د کریو په کورونو کې پراتري داسې سيزوینو کې پراتري چې بالکل خالی انګړ دی لکه هیڅ پکې نشته. خو هغه وی چې کم از کم هغه پرده خو بزوي نو بيخي به سره مسمانه په حالت کې دي.
بل خو له قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي وای هڅه کوي د شمالي بودرسن د کډوالو په شان د خبر ایجنسی کډوالو ته هم سهولتونه ورکړي. په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې دوه تنه زده کوونکي ټپیان کړل. د ننګرهار امنی قومندانۍ مطبوعاتي موصول حضرت حسین مشر قیوال مشال اړتیا ویل نن سحر شاوخوا 8:30 بجې د بیسودو ولسوالۍ اړوند د بار آباد سیمه کې یو خونځي مخې ته چاودنه شوې چې دوه شاګردان یې ټپیان کړل. د په وینا چدون کې تور کې د یاد خونځي سره نږدې ځای پر ځای شوی وو. د یاد پیخي پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویل نورو امنیتي ادارو سره په ګډه په داسې پلانونو کار کوي سو په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو مخه ونیسي. د کورونا چارو د وزارت وین صدیقي مشال اړیو ته پرون رستو له هغې دا څرګندونې وکړي چې په پلازمینې کابل او هلمند ولایتونو کې د وسلوالو په بېلابېلو بریدونو کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. نوموړي ویل
اوس مهال د افغانستان نوی حکومت ولسمشر او ټول سره په ګډه کار کوي ترڅو امنیتي ځواکونه نور هم تقویه شي، ظرفیتونه لوړ شي، خاصتا زموږ کشفي استخباراتي نهادونه باندې کار وسي، پانګه اچونه وسي تاسو به کولای شو چې د هر طرحګری او تروریستي برید مخنیوی وکړو او د دې دغه تروریستان چې موږ خارونو کې ځای پر ځای دي پیدا کړو او فرنډو چې خپل هدف ته ورسیږي.
بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره به د هیواد د ملي امنیت شورا په دوه اونو کې د کابل ښار د فوزي مرکزونو په اړه مهمې پریکړې وکړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. په واشنگتن او ماسکو کې چارواکي وایي د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری به نن په روم کې د روسیې د بارنو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات کوي. دوی دواړه په داسې حال کې سره ګوري چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې له کبله د دواړو لورو اړیکې ترنګلې دي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریباکوف وایي لاوروف به له جان کیری سره د مسکو هغه اندېښنې شریکې کړي چې د امریکا په کانګرس کې د اوکراین د خپلواکۍ د ملاتړ د بل منظورۍ له کبله یې لري. دا بل چې لا هم د ولسمشر باراک اوباما لاسلیک ته اړتیا لري په روسیې د لا سختو بندیزونو او کیف ته د وسلو د ورکولو سپارښتنه کوي خو د روس په لو بلتون غوښتونکو خلاف ترکار واخلي. ریباکوف ویلي که چېرې دا بل عملي شي نو ماسکو به جوابي اقدامات وکړي. د برتانیې د دفاع وزیر میچل فالون له خولې یو برتانوي ورسپاڼې ویلي هیواد یې غواړي په عراق کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. په هغه مرکه کې چې د خالی پورس ټلیګراف رسپانې خبره کړي فالن ویلي عراق ته تلونکي برتانوي سرتیري به هغو حکومتي عراقي ځواکونو او کوردي پېشمرګ ملیشو ته روزنه ورکوي چې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف جګړه کوي. نوموړي همدارنګ ویلي له برتانیې روزغونکو سره به د دفاع لپاره د ساتونکو یوه وړه ډله هم واستول شي. د برتانیې د دفاع وزیر ویلي حکومت یې تر اوسه د هغو سرتیرو شمیر نه دی ټاکلی چې د دې ماموریت په ترڅ کې به یې عراق ته استوي. دا مهال برتانیا په عراق کې 50 تنه سرتیری لري چې د عراقي او کوردی امنیتي ځواکونو په روزنه کې مرسته کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اذن کو خبرونه مولا مشال رادیو وردل چې ګلې ازلاند کول په دې غړي کې بوري
د خبر پښتونخوا د نوخار په نظامپور سیمه کې پرون د مندل شو شپږ کسانو مړی نن بغیر د شناخت کولو خاور ته سپارل شوې دي. په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بریدونو هدف څه دی؟ د دې هیواد د کونو چارو وزارت ویان وایي
خلکو دا پیغام ورکړي چې نړیوال ځي او د افغانستان حکومت نشي کولای چې د افغانستان خلکو امنیت وساتي. یو د مهمو اهدافو د دې بریدونو تر شا دام دی.
د پاکستان مشر سیاستوال افراشا پټکوایی په افغانستان کې مخ په زیاتېدونکو بریدونو د پاکستان په سیاست کې د منفي بدلون عکاسي کوي. په پاکستان کې پولیو یا ګزړ نور څلور ماشومان وهلي. د ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای د زده کوونکو په سوچ
دنه لواله کوس
خبرون په نامه ل پوځي عملیاتو به کور کړل شوی خلک وای یو شمیر ستوندو سره مخامخ دي.
ورو زمانه خو بدلیږي. روس
دنه لواله کوس وخت کې خلکو ته د کمبل او د سامان د لوخي او د خیمه ان د هر شي زکه چې هر سړی د کور نه داسې راوته چې یو جوړ کپړو کې راوته لري.
او زه خبرونه لومړی ریپورت
د خبر پښتونخوا د نوخار ضلع د نظامپور د دروازګۍ په سیمه کې د شپږو نامعلومه کسانو مړی موندل شوی دی. دغه مړی چې پرون پولیسو ته په لاس ورغلی وو د پولیسو په وینا د دغه مړو شناخت نه دی شوی خو نن یې خاورو ته سپارلې دي. تفصیل له خپل خبریال زلان یوسفزی اخلو.
د نوخار نظامپور تانی سچو سلیم خان مشال رډیو ته وویل چې دوی ته 13 ورځې د ځای خلکو لخوا اطلاع ترلاسه شوه چې د یاد تانی په دروازګۍ سیمه کې د باسین په غاړه یو وسمسته کې د شپږو نامعلومه کسانو مړی پراته دي. نو مړی جاتوی چې اطلاع سره سم دوی یاد ځای ته لاړل او مړی یې پوسټ مارټم لپاره تانی ته راوړل. اسے چو سلیم خان دا هم وای چې شپږ واړه کسان په ډزو وجلی شوی دي او د هر یو کس په وجود د مرمیو د یو څخه زیات نښې وي او دا چې د وجلی شوی کسانو په جنګلو نه ده شوی او مړی یې خاورو ته سپارلی دي. یو ځایي اوسیدونکي باچا خان چې د پیښې ځای ته ورغلی وو مشال رډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو پتن د ځایي خلکو په ډول لباس وو او د سیرو څخه یې داسې معلومېده چې پښتانه دي او د نږدې سیمو اوسیدونکي دي.
غریبه علاقه ده او خواږه ورسره درې سند درې کابل هم یو ځای کېږي، نو د هغې په غاړه باندې د شپږو کسانو نامعلومه دا لاورته لاسونه پراته وو او دوی ګډ وډ پراته وو، دوی په ګورو باندې ویشتل شوي وو او تقریبا نږدې فاصله کې دا ټول یو ځای پراته وو. او چې موږ اورلو موکې ته وکتو نو د دې کسانو عمرونه تقریبا درمیانه ایج کې وو او دوی ټول ګیرې دي، دغه لاسونه تازه پراته وو او په غلو سوري وو، زیاتره ډګه دا خلک لګېدلي وو او په سر پکټه په وجود باندې پدې د غلو نشانې وې.
د پولیس د رپورټونو تر مخه په تیرو دوو میاشتو کې صرف په نوخار ضلع کې د دېش په ګمړو په ګډون سوارلس نامعلومه وجلې شوي کسان موندل شوي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن ویل دی چې د ورکړل شوو کسانو د مړو د موندنې لړۍ اوس د بلوچستان سربیره خیبر پختونخوا او سینسوبو ته هم غځېدلې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د شنونکو بشري حقوقو له چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ را لګلې.
پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم ایچ آر سی پی مشر چارواکي آی اے رحمان وای د تختونې او وجنې لړۍ د بلوچستان روستو اوس تر سند او پښتونخوا صوبو غځېدلې ده.
آج کل جو کیسز آغلے ہمارے پاس وہ زیادہ تر خیبر پختونخوا اور سندھ سے ہیں.
نن سبا د ترتم شو و ګړو زیاتره کیسونه د خیبر پختونخوا او سندھ صوبو ناراضی. منګ پدې اړه حکومت تلیک هم استولې ده کچېری د خلک په غلطه وی نو باید د دوی په ضد مقدمه وچلول شي. تختول او بیا مړی غرزول د دې مسلې حل نه ده، نو د دې څخه به په وګړو کې ورده مخه پرته کرکا نور هم زیاته شي. آی اے رحمان زیاته کړه د دې لړۍ مرام خای د سندی ملت پالو زپل وی، ځکه چې په دې ورستیو کې په مندل شو مړو کې زیاتره د جی ایس ان متحده محاذ غړي وو. شنون کې وای په سند صوبه کې د خلکو د بيدرکه کېدنې پیښې د پخواره هسې روانې وي، خو د مړو د موندنې دې لړۍ سندي وګړو او سیاسي او ملت پالو ګوندونو کې تشویش راپارولې ده. د سندي ژبې خبريال او څېړونکي ناز سندو په دې اړه مشال رډیو ته وایي، د بلوچستان په څیر ګډوډي په سند کې اوس مهال نشته. دلته اوس یوازې دوه ډلې بلتون پاله بلل کیږي، په دې کې جسمم ناقانونه هم ګرځول شوی او په بیلابیلو وختونو کې د ورګاډو په پټلو د حملو تورونه هم زیاتره په دې ډلې لګېدلي. خدا ګډوډي د بلوچستان همرا نه ده. په بلوچستان کې د لاپته کسانو د وجنې فرمولا کامیاب نشوه، نو دا به په سند کې څه کامیاب شي؟ کدی لړۍ ته دوام وروبخل شي نو زما په خیال د دې به ډېرې منفي نتیجې مخیتا راشی. پسند صوبه کې د ورکو شو وګړو په اړه پسند های کورټ کې هم د ترایتم شو خلکو وارثانو مقدمه دایر کړې دي. سندي ملت پال غوندونه او د ترایتم شو وګړو وارثان د خلکو د ورکېدنې تور پر استخباراتي او امنیتی ادارو لګوي، خو دغه ادارو تل دا تورونه رد کړې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 15500 او 1300 کلو هارت ساوري دلی شي.
اردوونکو، پرون د خالی ورځو په افغانستان کې یو بل خونړی ورځ وه. په دې ورځ په هلمند کې وسلوالو طالبانو څو تنه ماین پاکوونکي وجل. په کابل کې په یو برید کې د افغانستان د سترې محکمې یو چارواکی وجل شو او ترې وروسته په یو بل برید د ملي اردو د څو سرتیرو ژوند واخیست. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه په وتلو دي، وروستیو ناکراریو اندېښنې زیاتې کړې دي. د بریدونو د زیاتېدو په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څه وایي؟ له اجمل ان څخه وو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل د نوي حکومت د موثریت په اړه په خلکو کې د اندېښنو را پیدا کول او په افغانستان کې د مشخصو سیمو په لاندې کولو کې د طالبانو پاتې راتلل په مرکز کابل او ولایتونو کې د وسلوالو د بریدونو د زیاتېدو عوامل دي. په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو بریدونو زور اخیسته. یوازې د شنبې په ورځ په کابل او هلمند کې په بیلابیلو بریدونو کې تر 1900 زیات کسان ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د دې بریدونو د زیاتېدو د علتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مخالفین کوشش کوي تر څو د انتحاري بریدونو په نتیجه کې خلک د افغانستان خلک د دوی نوی حکومت او راتلونکو وړاندې نا امید کی. یعنی یو مهم هدف دا دی چې خلکو ته دا پیغام ورکړي چې نړیوال ځي او د افغانستان حکومت نشي کولای چې د افغانستان خلکو امنیت وساتي. یو د مهمو اهدافو د دې بریدونو تر شا دا هم دی اوس د افغانستان ټول امنیت مسجد امنیتلاکو سپارل شوی دی. نو متاسفانه دښمنان هم کوشش کوي تر څو دا فرصتونه استفاده وکړي د دې بریدونه د نړیوال د ځواکونو د وتلو په برخه کې مستقیم اړیکه یا ارتباط نه لري. خو نور اهداف چې متاسفانه دغه ترهګر ګروپونه د دوی هغه کسان چې ملاتړ ځینی کوي مختلف اهداف مخته وړي.
خو سره له دې هم ښاغلي صدیقي وویل چې د افغانستان په ولایتونو کې امنیتي وضعیت ښه شوی او ناکراری یوازې په درې څلورو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان په وینا د کورنیو چارو وزارت او نور امنیتي ادارې په ګډه پر یو شمېر داسې طرحو او پلانونو چې لمخې د حکومت د مخالفو وسلوالو د بریدونو مخه ونیول شي کار کوي.
اوس مهال د افغانستان نوی حکومت ولسمشر او ټول سره په ګډه کار کوي تر څو امنیتي ځواکونه نور هم تقویه شي، ظرفیتونه لوړ شي، خاصتا زموږ کشفي استخباراتي نهادونه باندې کار وشي، پانګه اچونه وشي تر څو وکولای شو چې د هر ترهګري او تروریستي برید مخنیوی وکړو او د دوی دغه تروریستان چې زموږ ښارونو کې ځای پر ځای دي دوی پیدا کړو او پرېنږدو چې دوی خپل اهداف ته ورسیږي.
صدیق صدیقی دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رایو په اکثریت د ناټو او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوي امنیتي تړون هرکلی وکړ. د دې تړون لمخې د نوي کال لپاره روسه به ناټو په افغانستان کې محاربوي ماموریت پای ته رسوي او د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې ماموریت پایلوي.
هم دې موضوع کې پاتې کې ګوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د بیسود ولسوالۍ اړوند د باراباد سیمه کې د یو خونځي مخې ته به می چاودنې دوه تنه شاګردان یا زده کوونکي جوبل کړی دي. همداراز د پاکستان د سینټ غړی او مشر سیاستوال پراسیف خټک وای په افغانستان او په خاص توګه کابل کې د وسلوالو لخوا د جمی په موسم کې په لومړي ځل دومره زیاتې بمی چاودنې او بریدونه د پاکستان د رول په اړه پوښتنې راپورته کوي. د ده په خبره باید چې پاکستان د حالاتو جاج واخلي او زر تر زره ګامونه پورته کړي. له نوموړي سره مو مرکه کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا مخ په زیاتېدونکو حملو لامل څه دی؟ نو هغه وایي
دا خو ډیره عجیبه خبره ده. سوال د سوال وړ خبره ده چې د افغانستان د جمهور رئیس ښاغلي اشرف غني صاحب د اسلام آباد سفر نه وروسته هلته کې ډېر لوی حملې وشوې او ډېر ګټې هلته کې او دا ډوم بېزل دي چې جمعي کې دا کار کېږي. نو دا خو یو قسم ته ډېر سوالونه پیدا کوي او زما په یقین دی چې پاکستان حکومت ته پکار دي چې د ټولو حالاتو جایزه واخلي او زر ګامونه اوچت کړي. که داسې نه وه نو د افغانستان په جمهور رئیس باندې به یقینا چې دباو زیاتېږي چې هغه دې یو قسم ته اوخی چې دوی شاته څوک دي او چې هغه دا خبره وکړي نو خبره بیا مغزې ته لاړ شي چې دوی به وایي چې دا ترنشن به وایي چې دوی تورونه لګوي او الزامونه لګوي. نو دا خو بیا خبره به بیا ورانه شي. نو په کار دا ده چې زر د دې علاج شي او دا خو ډېر تشویش خبره ده. رښتیا خبره دا ده چې دا په مخه حملې په مخه یعنی خصوص کابل ښار کې ډېر لوی تعداد کې حملې دا یقیناً سوالونه پیدا کوي او د خپله پاکستان حکومت څنګه به خلک پوښتنې وکړي چې د پاکستان سیاست خو بدلون نه دی راغلی. که بدلون راغلی نو هغه بیا د بدترۍ بدلون نه دی، ښه بدلون نه دی.
لکه چې تاسو ویلې د پاکستان له موجوده رویې سره به کېدی شي د کابل او اسلام آباد اړیکې د پخوا په څیر بیا خراب شي. نو په داسې حالاتو کې چې نړیوال له افغانستان وځي دغه خراب اړیکې د سیمې په امنیت څه اثرات غورځولی شي؟
نو د سیمې امنیت به بیا خرابېږي او دا خرابې به یوازې افغانستان پورې محدود بری، دا به بیا په ټوله سیمه کې خرابې زیات شي. نو زما په خیال کې دا به هیچا په ګټه نه وي او دا به ډېر د افسوس پر خبرې چې په لویه سطح باندې دومره خبرې چې اسلام آباد کې وشوې د پاکستان سیاسي قیادت سره، د پاکستان دفتري قیادت سره، د پاکستان پارلماني قیادت سره رقم په ټولو سره خبرې وشوې او ټولو وویل چې په کار دا ده چې موږ ورورولي جوړه کړو، تعلقات ختم کړو. هغې نه پس دغه حملې او دا جنګ داسې تېزېدل چې دي یقینا چې د شوې خبره ده. او مان لکه چې ما ارزوکو اور داسې شی دی چې هغه بیا کور نه پېژني چې دا کور د چا دی، کومه جنډه په لګېدلې ده، کم رنګ دروازه ده، دی ته بیا نه ګوري هغه به سوزبل کوي او خدای مکه دا سوزخ خو بیا ټول شي د پاره د نوي سرنا یو اور بل شي.
خټک سے بخری پښتنه دا ده چې اوس پاکستان افغانستان او امریکا لره څه کول پکار دي؟
پکار ده چې خپل خپل کې کیږي او چې کم تشویش لري یو بل بار کې هغه واضح یو بل ته وایي بوسولا دی وو بوتل پکار نه دی او دا ویل چې فرض کړه موږ نه دی کې موږ زیبوار نه خپل بلوي چې موږ زیبوار نه دی سره جوړیږي تردید نه سره جوړیږي پکار ده چې هغه چې کوم مسله ده ته ورسېږي او خپل خپل تشویش وي او تشویش لري یو درافه کې جاي تشویش نه باید شي که افغانستان او پاکستان خلاف نه دی نو پاکستان باید درافه کې که پاکستان د افغانستان سره ګیلې معنی شکایت لري باید افغانستان درافه کې او که پاکستان او افغانستان دوه امریکای نه دی پکار چې امریکای جواب وایي خو دا خبره چې ظاهره موږ به شو کینو خبرو کو یو بل غاړه باسو او خېخي خبرې کو او چې کورونه ته ستاره شو نو بیا هغه څه بلکې اړین هم زیات جنگ پیښ شي نو دا بیا عام خلکو ځین څنګه پیدا کوي چې تران چې په دې سره باندې دی نو دې څه خبرې دي ریښتیا وي یو بل کا درو وي یو بل چې دا کومې خبرې کوي دا یعنی ولولو خبرې دي کا دا جدي خبرې دي نو دا ټول د سوالونو دي چې دا د ملکونو مشرتابته پیښ دي.
دا د پاکستان د سینټ غړی او مشر سیاستوال پرشا پټک چې له مشال دوسری خبرې کړې وي اوریدونکو که څه هم افغان حکومت ځنی وختونو کې دا تورونه لګولې وو چې په افغانستان کې د وسلوالو د بریدون تر شا د پاکستان لاس ته خو اسلام آباد تل دغه تورونه رد کړی دي. په موضوع کې پاتې کیږو. یو بل رپورت هم لرو. جرمني د دفاع وزیر په یو ناڅاپي سفر او مزار شریف ته تللی وو او هلته پر جرمني سرتیرو سربیره له افغان چارواکو سره کتلی. نوموړی د افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی او په دې هیواد کې یې په وروستیو ناامنیو هم څرګندونه کړي چې په اړه تفصیل اجمل انوراني کوي.
د جرمني د دفاع وزیر وایي موږ باید له افغانستان څخه د خپلو روزونکو سرتیرو په ایستلو کې له احتیاط کار واخلو او باید په یو ناڅاپي توګه له دې هیواد څخه ونه وسو. ورسولا وندرلند چې د شنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر د افغانستان شمال ته تللی و هلته د افغانستان د ملي اردو له چارواکو او جرمني سرتیرو سره وکتل. یو له دغو افغان چارواکو چې نوموړي ورسره کتلی د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو قمندان جنرال زلمیوي ساده. جنرال بیسا آزادی رادیو ته ویل چې د جرمني د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې هیواد به په لسو راتلونکو کلونو کې له افغانستان سره په پوځي برخه کې همکاریو ته دوام ورکړي. له دې وروسته د جرمني د دفاع وزیر اورسولا ډیرلند په مزار شریف کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ویل د جرمني د دفاع وزیر وایي دی حقیقت ته په پام چې موږ وس نشو ویلی افغان امنیتي ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت په ساتلو کې څومره بریالي وي او دا چې دوی به څومره مرستې او ملاتړ ته اړتیا ولري. همدارنګه دې ته په پام چې په کومه اندازه به دوی په خپل هیواد کې د بشپړو مسؤلیتونو د اخیستلو توان ولري زه په دې باور یم چې موږ باید د خپلو روزونکو ځواکونو په ایستلو کې له احتیاطه کار واخلو او بیړه پکې ونه
کړو.
د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې وروستیو پیښو ته په ځانګړې توګه په کابل کې د فرانسې پر کلتوري مرکز برید ته اشاره وکړه. ویل په دې وروستیو کې ځینې ستونزې او په شاتګونه وو. هغې وویل په دې برید کې یو مرستندوی کارکوونکی وشل شوی. هغې زیاته کړه سره له دې چې امنیتي وضعیت ماتیدونکی دی خو مهمه دا ده چې محاربوي ماموریت پای ته ورسید او افغانان د خپل هیواد د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخیستو ته چمتو دي. د نوموړي په وینا وسلوال طالبان په خپل ټول توان هڅه کوي چې د افغانستان حکومت چې لا هم د یو انتقال په پړاو کې دی بې ثباته کړي. د جرمني د دفاع وزیر په وینا له همدې کبله دا ډیره مهمه ده چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږو او هغوی ته وښیو چې د ګواښونو ځواب څنګه ووي.
رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زما نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوې دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباہ کړل شوې.
آیا د بریدونه باد رڼا لار اونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دي کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
په وروستۍ نیمه کې د رڼا پر لور اونیزه خبرونه هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته. په پاکستان کې پولیو یا ګزرن نور څلور ماشومان وهل دي. لدې سره په دې هیواد کې یوازې څو کال د پولیو وهلو ماشومانو شمیره 280 رسیدلی. دا نوی کیسونه په سوات خبر ایجنسی او جنوبی وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. یاد وی چې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپین چلون کو باندې بریدونو هم یو شمیر کسان وچلی دی. لگا شیبا اوڑان دی مول احمد اللہ سرا خبری کھڑی لخپل خبریال سرا نرازی چی پگڑو تو وکشو.
پاکستان کې سخت کال د پولیو یا ګزن نه کوم متاثر ماشومان شمیره چې کومه هغه 280 ته ورسیده ځکه چې 13 ورځ د وزیر اعظم پولیو سیل چې کوم چارواکي کی دی هغه د وینا تر مخه 13 ورځ سلور نور کې سونه مخه تراغل چې په دغه کې یو په سواد کې یو په جنوبی وزیرستان کې او دوه ماشومان چې کوم دي هغه په خیبر ایجنسی کې د ګزن یا د پولیو نه متاثر شوی دي. نو دا شان سخت کال 280 ته د شمیره چې ورسیده په دې کې یو سل او دوه او یا کیسونه چې کوم دي هغه په قبایلی سیمو کې مخه تراغلي دي. یو شپېته چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دي. دغه شانتي ولس په بلوچستان کې دي. وی چې کوم دي هغه په سند صوبه کې دي او درې په پنجاب صوبه کې مخته راغلي چې ټول 280 شمیرې جوړیږي. د وزیر اعظم سیل پولیو سیل تر مخه چې د کیسونو زیاتې دوه شمیرې غټه وجه دا ده چې په مختلفو سیمو کې حالات ښه نه او هغلته ماشومانو ته رسایي نه کېږي. نو دغه وجه دا چې هغه ځایونو کې ماشومان ته ګزن مخنیوي څاڅکي ور نه کړلی شو نو په دې وجه دا کیسونه چې کوم دي دې کې زیاتې راغلي دي. د پولیو د مخنیوي څانګې د خیبر پختونخوا چې کوم د هغوی سره چې کله زموږ خبرې وشولې په دې حق له نو د هغوی هم دا وینا ده چې حکومت په اسلام آباد کې پالیسي جوړه کړي او دوی هغه سیمو چې چېرته نه کیسونه مخې ته راشي نو هغه طرف ته زور ورکړي نورې سیمې پرېږدي. په کار دا ده چې په ټول ملک کې په یو ورځ باندې د پولیو د مخنیوي څاڅکي چې کوم دي دا ورکول شروع کړي نو داسې امکان شته چې د شمیره کې کمی راشي.
دا د مشال ډیو خبریال احمد الله چې تاسو ته رپورٹ درکو په پاکستان کې څلور نور د پولیو کې سونه مخې ته راغلي دي.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
تاسو د مشال ډیو خبرونه اوریدو. خبر ایجنسی ته د خبر ایجنسی د کډوالو د تحریک مشرانو له حکومت غوښتي چې د باړي نه به کور کړل شو خلکو ته د ژوند بنیادی اسانتیاي ورکړل شي. دی وايي د سر د پټولو زینل لري او د یخنۍ موسم لراتلو سره یې ستونزې زیاتې شوې دي. دوی وايي د شمالي وزیرستان د کډوالو په څیر مرستې دي له دوی سره هم وشي. بلخوا چارواکو ژمنه کړې چې د خبر ایجنسی هرې بې کوره کړل شوې کورنۍ ته به د میاشت پر سر 2000 روپۍ ورکوي. نور تفصیل د سیمینه د مشال ډیو خبریال فرحات چینوري راکوي.
د خیبر ایجنسی د متاثرینو د تحریک مشران وایي چې د باړې نه بې کوره شوي خلک ډېر ځپل شوي دي او یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. په دې هکله د باړې د متاثرینو یو مشر شاه فیصل پردی مشال ریډیو ته وایي
دغه ته خو حقیقت دا دی چې د هر شي ضرورت دی. موږ دا خلک چې راوتي دي نو په خپل پردي پراته دي. د کریو په کورونو کې پراته دي. داسې زوینو کې پراته چې بالکل خالي انګړ دی لکه هیڅ پکې نشته. خو هغه وی چې کم از کم هغه پرده خو بزوي وي نو بیخي به سره مسمانه په حالت کې دي. نه دی غو هغه رجسټریشن خو پرې لکه چې یو کار داسې نشي کېدای. نه تر دا پورې چې په جلوزو کیمپ کې نوي کډوالو ته هم اجازه نه ورکړي تر اوسه پورې. موږ پکې دي تر نه الواله کې اوس وخت کې خلکو ته د کمبلو د سامان د لوخیو د خیمه ان د هر شي زکه چې هر سړی د کور نه داسې راوته چې یو جوړ کپړو کې راوته لري.
او د باړی او بل مشر خیال متشا پردي هم د کډوالو د پاره د کرایا او د استوګنې د سانتیا غوښتنه وکړه او وی ویل
مونږ دا ویو چې کا د وزیرستان غونډې پیکج مونږ لنه شروع کولای. کم از کم چې کم ای ډی پیز وسرا غلې دي یا مخکې راغلې دي غولا ده. کم از کم د کرایې بندوبسو کی کا خپل کیمپ ته سن شي جوړولای. نو کم از کم چې د قبایلو په منځ کې دا هغه تفرق م پیدا وای او کم خلک چې وسرا وتل یا کم مخکې راوتی د غولا یا باقاعده د رهایي سہولت ورکړي ځکه چې دا شی دومره زر دونه شي کلیر کولای. دا لکه دومره زر نه کلیر کیږي چې کم دوی دا وکړي. نو کم از کم چې د خلکو لا ریلیف ورکړي.
د قبایل سیمو د قدرتۍ افاتونو سره د مبارزه ادارې اف ډی ایم د خیبر ایجنسی کوارډینیټر زیو رحمان پردی وای چې دوی هڅه کوي چې د باړې کډوالو ته هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په څیر مرستې ورکړي.
خبره داسې ده چې نارت وزیرستان ته چې ورکړي دي اوس دا واحد خیبر ایجنسی ای ډی پیز دی باړې چې دوی لپاره دا پروګرام ان شاء الله
سٹارٹ تے 90% پدے کار شو ہے او ہو پولیس 10% کنفرم دا 12000 روپے پر فیملی تے ملاوی میشتے
یا د دیوش د خیبر ایجنسی پ باڑا کی د تیری وگدے مو دے رہی سے د لشکر اسلام وسلہ والے ڈلی پر زد پوزی عملیات روان دی خو پ دی ورستو کی دلتا د خیبر ون پ نامہ عملیات پیل شوی دی چلا ملے د باڑے خلق یو زلبیا بے کور اشول
تسی د فرحت شنواری رپورٹ اور د وخت شوی دی دونیمی وخت شوی دی لسنیمی بجی راځي چې لا ګولیا د خبرون لاندې سور
دا خبر پختونخوا په نوخار کې پرون د شپږو نامعلومه کسانو مړی موندل شوی دی. د نوخار نظام پور تانې اس ایچ او سلیم خان نن مشال اړتیا ویل چې په دروازګۍ سیمه کې په یو سمسته کې یې تیره ورځ د شپږو نامعلومه کسانو مړی موندلې چې د پوسټ مارټم وروسته یې خاورو ته سپارلې دي. د په وینا د مړو پېژندلو نه ده شوي. په پاکستان کې د پولیو یا ګوزڼډ رنځ د څلورو نورو ناروغانو تصدیق شوی چې د پولیو ناروغۍ وهلو ماشومانو شمېره 280 ته رسیدلې ده. دا خبره د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو سیل چارواکو پرون کړې ده. د خبر اجنسۍ د کډوالو تحریک مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د باړې نه بې کوره کړل شوو خلکو سره مرستې وشي او د ژوند بنیادي اسانتیاوې ورکړل شي. له خبر اجنسۍ نه بې کوره کړل شوو خلکو د تحریک یو څو مشرانو پرون مشال اړتیا ویل چې د فوجي عملیاتو له وجې د باړې تحصیل کډوال یو شمېر اسانتیاوو ته اړتیا لري. په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې دوه تنه زده کوونکي ټپیان کړ. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشر قیوال مشال اړتیا ویل چې دا پیښه نن سهار 8:00 د بهسودو ولسوالۍ اړوند د بار آباد سیمه کې شوې ده. د افغانستان د کورونا چار وزارت ویل نورو امنیتی ادارو سره په ګډه په داسې پلانونو کار کوي سو په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتیدونکو بریدونو مخه ونیسي. ملک د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل د امنیتی وضعیت د ښه کولو لپاره به د هیواد د ملي امنیت شورا په دوه اونو کې د کابل ښار د فوجي مرکزونو په اړه مهمې پریکړې وکړي. په واشنگټن او ماسکو کې چارواکي وایي چې د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری به نن په روم کې د روسیې د بارنو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړي. او د برتانیې دفاع وزیر میچل پالن له خپلې یو برتانیې ورسپانې ویلي هیواد یې غواړي چې په عراق کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي.
اوردونکو خبرونه ملما شاله دی وردل چې ګلیا ځلاندې کول او په دین مای کې ستاسو لپاره د رڼا پر لور اونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنه ورسپانو په خپل اداریو کې څرغستي ریاض مساخیل ته وښه.
نن مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د آرمی چیف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډې دوران شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې پر روانو پوځي عملیاتو او د دې په نتیجو غور شو او په دې خبره تسلح ښکاره شوه چې تر اوسه د دغه اپریشنونو ګټورې نتیجې را برسېره شوې دي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد ټول ملک کې گرفتارې هم شوې دي. ادارې وایي چې دا خبره د امریکایي کانګرس په وړاندې هم کې خو دې شوه چې د پوځي عملیاتو کې د پاکستان او افغانستان طالبانو په ضد یو شان کاروایی کیږي او امریکا هم دا خبره منلې چې د عملیاتو نتیجې د تسلې وړ دي. خو دوی بیا هم د عملیاتو جاری ساتلو غوښتنه کړې او وایي وسلوال نه یوازې د پاکستان او امریکا بلکې ټولې منطقې لپاره خطر دی. ادارې اخیره کې لیکي چې د پوځي اپریشن سره سره د بې کوره شوي خلکو واپسي هم د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی او د دې کار په خشان سرته رسولو لپاره پاکستانی پوځ د حکومت د هر قسمه مرستو ویلې دي. نو چې څنګه پوځي اپریشن مکمل شي او سیمه د وسلوالو پاک شي په کار ده چې بې کوره شوي خلک زر تر زر خپل کورنو ته په عزت سرستانه کړی شي او د دوی د حفاظت او بحالې پوره پوره انتظام وکړي شي او د کار کې به حکومت پوز ملکی او غیر ملکی امدادی ادارې پوره پوره کردار ادا کوي او د دې ترڅنګ بازي ورسپانو خپل اداریو کې په سیاسي بحران لیک کړي دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې د نه پورزبا د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ باضابطه مذاکرات شروع کیږي خو د دین وړاندې باندې نن هم دوانه ډلې کینی چې دا شان د مذاکراتو مخ په وړاندې بوتلو کړنلار وټه کلی شي. اداریه وایي چې د دوانو ډلو مذاکراتو تکې ناستل مختلفو حلقو کې سٹایل شوې دي او سراج الحق وایي په کار دا چې دوانه ډلې د مذاکراتو کامیابی لپاره د سختو لهجو نه ډډه وکړي ځکه چې دا وخت پاکستان د څه قسمه اړیګړې توان نه لري او په کار ده چې زر تر زر روان کړکیچ هم حل کړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې د هرې مسلې اخیری حل مذاکرات وي او مذاکرات هم هله کامیابیږي چې څه ورکړي او څه واخلي او امکان دی حکومت او تحریک انصاف به هم په دغه فارموله عمل کوي. ضروری ده چې دوانه ډلې د یو بل دریز ووري او په هغه سنجیدګۍ سره غور وکړي، نو ورسره به د مسلې حل ته رسېدل اسان شي. او دا ځکه چې دا وخت پاکستان د توانای بحران، ګرانې، بیروزګاری، ناامنۍ او کمزوري معیشت پرنګ یو شمېر مسلو سره مخ دی، نو داسې حالاتو کې سیاسي مشرانو لا د خپلو ګټو په ځای د ولسي نمائندګۍ حق ادا کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دان رسپانی په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو پر مسلې او ایکسپریس ټریبیون رسپانی په پاکستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مقالې خپرې کړې دي چې غټه کې لګولې ازور.
ډان ورځپاڼه په امریکا کې د 11 ستمبر د ترهګریز بریدونو وروسته د استخباراتي ادارې سی آی ای په حراستي مرکزونو کې د پلټنو پر مهال د سختو حربو د استعمال رپورت په پاکستان کې د لادرکه کلچو کسانو سره پرتله کړې دي. ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکلي، په عمومي توګه دا خبره ټولو ته معلومه ده چې په دغه هیواد کې خلک په غیر قانوني توګه پورته کیږي، او په دې کې یو قوي جواز موجود دی چې د ریاست امنیتي ادارې د دې تر شا دي. ورسپانل کې چې لاتیرو سو کلون رئیس د لادرکه کړ شو کسانو مړی مندل کیږي، په دې کې په زیاتره تشدد شوی وي او یا لاشونه مسخ شوی وي. دا هر څه پر ریکارډ موجود دي. په ادارې کې راغلی چې لومړی دا مسله په بلوچستان کې له بلتون غوښتونکو سره وه، خو اوس دا تر خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او سند صوبې پورې غځېدلې ده. ورسپان لیکي چې د حراستي مرکزونو په اړه له حکومتي ادارو نه پوښتنې نه کیږي او نه هم جمهوري ادارو څه با مقصده او با معنی ګامونه پورته کړي. بلخوا د ورسپانې په خبره اوس هم داسې شکونه کیږي چې امنیتي ادارو په خپلو رویو کې بدلون نه دی راوستي. ډان ورسپانه د ادارې په پای کې لیکلي، باید پارلمان د دې مسلې د حل لپاره آواز پورته کړي چې د ټول عمر لپاره د ماورای عدالت وژنو لړۍ بند شي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په پاکستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د عامو وګړو، ښځو، اقلیتونو، بې کوره کړل شوو خلکو، معذورانو، مزدورانو او د ماشومانو بشري حقوقونه له خطر سره مخامخ دي. د دې ترڅنګ په جنگ ځپلي او قدرتي آفتونو له وجې اغیزمن شوي سیمو کې د خلکو بشري حقوقونه تر خپو لاندې کیږي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د ښځو کمزوري سماجي او اقتصادي حالت له وجې تر ټولو زیات متاثره کیږي. په دې کې کورنۍ تشدد، د غیرت په نامه وژنې او د شخړو د حل په بدل کې د جنکۍ ورکول شامل دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې له اقلیتونو سره ښه سلوک نه کیږي، اقلیتونو سره په هر برخه کې امتیازي سلوک کیږي. په تاریخي تناظر کې دغه هیواد په فطرت کې له اقلیتونو سره ښه سلوک شامل نه دي. د پاکستان په عین کې غیر مسلمو پر ضد شکونه شامل کړل شوي وو. ورسپان لیکي چې پر عیسایانو د بریدونو، د هندوانو تختونو او په زور یې مسلمانان کول، په قبایلي سیمو کې د سیکانو نه د جزیې اخستل او قادیانیانو پر ضد د کرکې او نفرت پیښې زیاتې شوي او په دې کې ککړ کسان د سزا نه مستثنا دي. ورسپان لیکي چې د ریاست ځینې پالیسۍ هم د فرقه واریت اور ته لمن وهي. ورسپانې لیکلي چې په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو له وجې لوی انساني ناورین رامنځته شوی او له دغه سیمو څخه په لکونو خلکو کډې کړې دي. په خیبر پختونخوا کې په موجوده وخت کې 600,000 کډوال په کیمپونو کې ژوند کوي. ورسپانې لیکي چې په داسې حال کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونمانځل شوه چې سخت کال په دې څنګه کې هیڅ بامانی کارونه نه دي شوي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره،
خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او پیښور خو زبردست ځای او هغه ته بده دی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې نه پیښور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجه.
د تاریخ پاڼه په ګډون تاسو د مشال ریډیو یو شمیر اونځي خبرونه اوریدئ شئ. په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره یو کارکونکي غیر سرکاري اداره سپارک په خپل یو رپورت کې وایي، په روان کال کې په دغه صوبه کې د هغه ماشومانو شمیره زیاته شوې ده چې په لارو کوڅو کې ژوند کوي یا بیکور دي. دغه بیکور ماشومان په ذهني او جسماني توګه اهم د یو شمیر مسلو نه تیریږي. پړې نور تفصیل له فرخنده سره درو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې لپاره یو کارکونکي غیر سرکاري اداره سپارک په خپل یو رپورت کې وایي په دغه صوبه کې ګڼ ماشومان په لارو کوڅو کې ژوند کوي. زیاتره ماشومان له کورنیو ورک شوي او یا له خپلو کورونو تښتېدلي چې اوس ته بېکورۍ ژوند کوي. سپارک وایي یوازې په پېښور کې 10,000 ماشومان په سړکونو او لارو کوڅو کې د ژوند شپې ورځې سبا کوي. په دغو ماشومانو کې څه مزدوري کوي او څه بیا خیر هم غواړي. سپارک زیاتوي په روان کال کې د داسې ماشومانو سناس 1,350 کیسونه رجسټر شوي دي. په لارو کوڅو کې ژوند کوونکي دا ماشومان اکثره د ډیرو مشکلاتو هم تیریږي. دغه اداره وایي په روان کال کې 80 ماشومان خپل کورنیو ته هم سپارلي دي. هم په دې اړه د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په ټول پاکستان کې 1,500,000 ماشومان په سړکونو او لارو کوڅو کې ژوند کوي. دوی کورونه نه لري او نه د تعلیم څه بندوبست شته. ورځپاڼه لیکي په خیبر پختونخوا کې هم د داسې ماشومانو شمیره زیاته شوې ده او د مایوسۍ خبره دا ده چې د خیبر پختونخوا حکومت هم تر اوسه د دغه بېکوره ماشومانو لپاره هیڅ کار نه دی کړی. ماشومان د یو قوم مستقبل وي او باید د دوی د تعلیم او تربیت اړخ ته خاص پام وشي. د سپارک مینیجر په پېښور پریس کلب کې د دغه رپورت وړاندې کولو پر وخت وویل په پاکستان کې داسې ماشومان د تشدد، جنسي زیاتیو او نورو مشکلاتو هم تیریږي او باید د دوی د حقونو د خوندي ساتلو لپاره نه یوازې قانون سازي وشي بلکې داسې ادارې جوړې کړل شي چې د دغه ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره کار وکړي. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنیو او خرابو حالاتو له وجې هم ماشومان متاثره کیږي. په یو شمېر سیمو کې په اسکولونو کې د ماشومانو شمېره کمه شوې ده چې وجه یې په اسکولونو کې د سهولتونو نه لرل او یا د کورنیو لخوا د ماشومانو نه کار روزګار اخیستل هم دي چې له وجې نه یوازې د ماشومانو تعلیم متاثره شوی بلکه ورسره دوی په ذهني او جسماني توګه هم د غنو مسلو نه تیریږي.
دا فرخنده څه چې تاسو ته په پاکستان کې د ماشومانو د خیر ښېګړې لپاره کارکونکو د غیر سرکاري ادارې رپورت وړاندې کوو.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای.
د پاکستان بیا په خاص توګه د خیبر پختونخوا په تعلیمي ادارو کې د سیاسي ګوندونو پورې اړه لرونکو د زده کوونکو تنظیمونو ترمنځ ځینې وختونو کې د تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي دي چې زده کوونکو ته پکې هم مرګ ژوبله اوریدلې. د ټولنیزو چارو کارپوه خدیم حسین وایي د زده کوونکو په سوچ یا د سوچ په اظهار د بندیز له وجې په دوی کې تشدد مخې ته راځي. د خیبر پختونخوا په تعلیمي ادارو کې د دا قسمه پیخو پړه د زلان یوسفزی دا رپورټ ورو.
د پاکستان په تعلیمي ادارو کې نږدې د هواد د ټولو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونه شتون لري او د خپل خپل سیاسي ګوند د سوچ خپرول لپاره په دې ادارو کې هلې ځلې کوي. خو د زده کوونکو سیاسي ګوندونو ترمنځ ځینې وختونه کې د سوچ او فکر توپیر په تاوتریخوالي بدل شي. د عوامي نېشنل پارټي د زده کوونکو ګوند پښتون سټوډنټ فیډریشن د پېښور د پوهنتونونو او کالجونو مشر سنگین خان په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو ترمنځ د تاوتریخوالي پړه په مذهبي سوچ لرونکو ګوندونو ورچوي. جماعت اسلامی دزدکونکو گند اسلامی جمعی طلبہ لخوا د پیښور د پوهنتونو کالجونو مشر حافظ الله وینا ده چې په تعلیمي ادارو کې د اسلام او پښتو سره سمون نه لرونکي کارونه بندول د انتظامی ذمہ داری ده او د تعلیمي ادارو د انتظامی لخوا خپل کار نه تر سره کول لوجې د تاوتریخوالي پیښې مخې ته راځي.
ځینې طالب علمان حدود نه تجاوز کوي. مختلف قسم داسې کارونه چې هغه د بے حیائی کارونه وي، هغه د پښتو د روایتونو خلاف وي، هغه د اسلام د اصولو خلاف وي. دلته کې په یونیورسټۍ کې خو مختلف سوچ والا خلک موجود دي، لگے اسلام سر محبت لوگوں کی خلق موجود ہی اور دل لگے سیکولر یعنی کم تا چی آزاد خیال خلق کے لگی ہم موجود ہی مکلا چی آزاد خیال خلق دو اسلام دو اصول و مذاق وڑا ہوگی بیا اسلام پسند اور دو روایت سا محبت کو ان کی خلق داغ خلاف خامخا اقدام چتری
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر محمد عاطف وائی چې په سیاست کې د زده کوونکو برخه اخیستل د پاکستان د راتلونکي لپاره ګټور دي خو باید د زده کوونکو زیات پام په تعلیم وي او دا چې په تعلیمي ادارو کې د تاوتریخوالي څخه سم پیښو پر ضد حکومت ټینګ ګامونه پورته کوي
د دې مونږه د حکومتي په سطح باندې او بحثیت پارٹی داسې زونه بالکل نه دی پکار چې کم مونږه دا وایو چې هغه فرض کا هر څوک دی پکار چې په یو ډایلاګ په ذریعه باندې په زور چا باندې خپل خبره منواول یا اغیلا د ټوپک تماچې یا د ډز پورې نوبت تلل دا ډیر انتهایی زی کنډم کوم غلط کار دی
د تعلیمي او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین په دې نظر دی چې په تعلیمي ادارو کې د بحث مباحثې رواج ته وده نه ورکولو او د هر ډول سوچ او فکر په ښکاره کولو کې خندان او یرا تاوتریخوالی ته وده ورکوي
د دې په جړه کې چې تاسو لاړ شئ نو هغه کې کدر ریاست د غاړې نه دی او کدر غیر ریاست د غاړې نه دی دا سي فکر چې یو زاویه باندې سوچ کې دی شي او هغه زاویه زما زاویه ده بل زاویه پکې نه منم او که څوک بل زاویه د سوچ کول وروړي نو د هغه په ضد به جنگ کوم د ټوپک چې تاسو ویني په کالج او سکول کې د تماچه چې تاسو ویني د نشه چې تاسو ویني د علامتونه دي په جړه کې هغه ماحول پروت دی کم ماحول کی چې د خلکو په سوچ او د سوچ په اظهار پابندۍ ولګول شي نو بل لار نه پاتې کیږي ماشومان سره
په دې نږدې یو کې د پیښور کرکلی په هنتون د دکونکو ترمنځ په ډزو کې یو ز دکونکو وجل شي وو چې پترس کې یاد په هنتون تر یوې میاشتې بند پروت وو او په تیره یو میاشت کې د پیښور ګورنمنت کالج د دکونکو ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي په دوو بیلابیلو پیښو کې دوه ز دکونکو د مرمیو په لګیدو جوبل شوې دي زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دي ذکر ورو کوچ کله فاټه تل لا شو کله ځکه موږ په خلک ریډیو
او بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای من خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص دي
د مشال ریډیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانبدار چکیم خالق دا حکومت سپورٹ ور کے ادھا حکومت تعریف بن گئی او جکیم دا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درد می ابیا بالکل دا درناد دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کرے
سخت دریزی سی دا کنا کہ معاشرہ کی دنا نہ موجود وی او کد سٹیٹ پر ادارو کی دنا نہیں غول میڈیا دا خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم څلور بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر په خوست کې هم د دولسمو ټولګیو د خوښه 15000 فارغانو څخه د شنبه او یک شنبه په ورځو د کانکور ازموینې اخیستل کیږي تفصیل د نجیب الله خیل په دې رپورټ کې
په خوست کې د تعلیمي او تحصیلي مؤسساتو مسؤلین وایي چې سږکال د خوست د ښوونځیو فارغینو د لوړو زده کړو په مؤسسو او پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره ښه تیاری نیولی او دوی هیله مند دي چې د کانکور د شاملینو یوه لویه برخه به د افغانستان بیلابیلو پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي د خوست پوهنې رئیس د کانکور د ازموینې په پیل کې مشال راډیو ته وویل چې سږکال نه یوازې زده کوونکو په خپلو ښوونځیو کې په درسونو کې کوښښ کړی بلکې تر څنګ یې د دولسمو ټولګیو زده کوونکو او فارغانو په یو شمېر ښوونیزو او روزنیزو کورسونو کې هم زده کړې کړې دي
اکثریت شاګردانو کورسونه هم تعقیب کړي دي د ژمي په رخصتیو کې هم کورسونه تعقیب کړي دي او د تیرو کلونو د تجربې په اساس نه د امتحان د صحنه سره او د انتخاب د پانځه سره د سره هم بلد شوی دي نو ان شاء الله د تیرو کلو په تجربه موږ مطمئن یو چې موږ شاګردان به زیات د شاګردان لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي
په خوست کې د سګنې کانکور ازموینې لپاره 4,318 تنو د دولسمو ټولګیو فارغینو او یو شمېر د تیرو کلونو فارغانو چې ټوله شمېره 5,000 کسانو ته رسیږي او خوښه 400 تنه انجولې دي د کانکور د شمولیت کارتونه ترلاسه کړي دي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اذن کو هر ورځ د مشال ډیو د خبرونو تر ختمې دوه ورسته تاسو په شپږ بجو د مخامې د ډیو ریډیو خبرونه پر همدې چپو اوریدل شي. اوس هم ورسره دلته د ونځي خبرونه د رڼا پر لور. نن په ونځي خبرونه د رڼا پر لور کې په دې موضوع بحث کوو چې آیا پښتانه پر اختیار د علم او پوهې سره مینا نه لري او کنه د دوی په سیمو کې د سکولونو ورانېدل، د استادانو او زده کوونکو وجل او تختول د کوم سازش د لاندې کیږي. د خبرونه ستاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری وړاندې کوي.
درنا پلور
د رنا پلور ستړي مشه د رڼا په لور خبرونه کې په پښتونخوا کې جنکو ته د علم او پوهې ترلاسه کولو په لار کې په ورپی خو ستونزو خبرې کوو. د نن په خبرونه کې په دې موضوع باس کوو چې آیا پښتانه په رښتیا د علم او پوهې سره مینه نه لري او کنه د دې په سیمو کې د سکولونو ورانېدل، د استادانو او زده کوونکو وجل او تختول د ځینو قوتونو د یوې لویې ستراتیژۍ برخه ده. د پښتو اکیډمۍ په خوانی ډایرکټر او سرنکار ډاکټر رجولیشا خټک وایي پښتني قبیلې چې د ډیورنډ د کرخې دواړه خواو ته ژوند کوي وخت په وخت د شورشونو او جنگونو ښکار شوي دي. سه جنگونه د دوی خپل منځي وو او سور باندې د بهر نه تپل شوي دي چې له کبله دوی په دې کې نه دي بریالي شوي چې لوی تعلیمي او څېړنیز ادارې جوړې کړي او یا کم تعلیمي نظام مخې ته راوړي. ډاکټر رجولیشا خټک زیاتوي چې د دې هر څه باوجود پښتنو د ژوند په بیلابیلو میدانونو کې داسې پوهان، فلسفیان، لیکوالان او سیاسي او مذهبي مشران زیږول دي چې هغه د علم سره مینه لرله غوښتلې چې ولس هم د علم او رڼا په لار لاړ شي.
د دې انقلاب فرانس نه پس دا د ژبې په بنیاد د قومیت تصور راغلی په یورپ کې. دا نه سم دوران د خوشحال خان خټک د ژبې په بنیاد د قومیت تصور ورکړی دی خو سره د هغې مونږ د هغې نه سزده نه کړل. خوشحال خان خټک، شیر رحمان بابا، زموږ کلاسیکي شاعران، داسې نور ملي او دغه سه راهنمایان رهبران هغه هر کله په تعلیم باندې زور راوړل دي او هغه هر کله د نه دي کتلې د جنډر ډیسکریمینیشن چې دا زنانه دي او دا الکان دي هغه د علم او د شعور د دانش خبره کړې دي او بیا د ځان د پیژندنې کم درته د خپل کلچر کې زنانه خپل ژبه کې نو دا سه خموږ تاسو په مخ نه راځي چې کم په مشران دي نو هغه د جنکو د تعلیم یا د زنانو د درمیا د رکان تعلیم سره مخالفت کړي یا سم مزاحمت کړي.
بیا هم دا پښتنه په خپل زیاده چې پښتانه د علم سره مینه لري نو بیا ولې د دوی په سیمو کې په زرګونو جنکي سکولونو ته نزي او په ډیرو سیمو کې د جنکو تعلیم هډو مهم نه ګڼل کیږي؟ د ټولنې نظر د جنکو د تعلیم په اړه څه دی؟ په اسلام آباد کې د وی غیر سرکاري ادارې مشر شاد بیگم وایي
د معاشرے نظر خو ګور ادارې چې د لور د تعلیم چې کوم د اهمیت زمو په معاشره کې نه نشته دی. دا لري وجه دی چې د خلکو د خیال دی دروسه پوری چې الګ چې کوم هغه سبق وي نه نوکری کوي هغه مور خپل پیسې ګټي او هغه د بوډا بوډاتوب چې کوم وخت دی بوډاپه دا هغه هغه ملګرتیا ده. لور چې کوم د هغه خلک وي چې د پردي کور مال دی هغه سبستان پردي کور ته ځي نو په هغه شان باندې دا سوچ چې د خلکو کې موجود وو بلکې ایو دا ډېر اهم خبر خلکو په خپل روټین کې راغلی و چې د جنې سبق څه ضرورت دی ولې د پخوانو خلکو سبق خرج سبقونه ویلي وو بل ایو دا کیسه دی یو مذهبي رنګ بام ورکړی کېرو دا به خلکو ته حالا کې مذهب کې څه نشته مذهب کې خدا دی چې دوان باندې علم او چې په دې دوان لازم دی فرض دی دوان باندې.
آیا د جنکو د تعلیم په اړه د وخت ریدو سره سره د ولس په نظر کې څه بدلون راغلی دی او کنه؟ د پیښور د نېشنل یونیورسټي وایس چانسلر ډاکټر شاه جهان وای اگر چې د ټولنې ځنې برخه داسې دي چرته چې اوس هم جنکو ته د هلکانو په پرتله لږه توجه ورکول کیږي بیا هم ټولنه په یو ځای نه ده ولاړه او تر ډیره حده د خلکو په فکر کې بدلون راغلی دی.
ورو زمانه بدلیږي بیا دا راشي چې اوس الکان وای چې مونږ له تعلیم یافته جنہ کوي او تعلیم یافته جنہ کو د پاره ظاهر ده چې بیا با سکول ته ځي بیا با کالج ته ځي بیا با یونیورسيټي ته ځي مخکې چې کوم د جنہ کو هغه به و بداو چې خاندان سره بیا ځان سره کالی پترې سور راوړی شي. خو اوس کالی پتری نه هم دغه چې کوم دی آشه بدل شو چې نه یې تعلیم سوره کړی دی. خدا په هره طبقه کې نه دی ګوره، دا بهرنۍ طبقه کې دی، دا په دې متوسط طبقه کې چې دی مډل کلاس چې ورته وایي، خو لاندې چې کوم دی هلته کې لا خبره هغسې زړه په زړه روان دی.
په پیښور کې د باچا خان سیډنیز او تعلیمي مرکز مشر ډاکټر خادم حسین د پښتنو په سیمه کې د جنکو د تعلیم ښکته شریتا په تاریخي پس منظر کې ګوري او وایي چې کله یو قام د تاریخ د فطري مزل نه پاتې شي نو هلته بیا د ښځو حقونه د خپو لاندې کیږي. ډاکټر خادم حسین زیاتوي
چې څومره څومره پورې دغه ماشوم مخکیزي نو دا احساس ورته ورکړی کیږي چې ته جنای ته ښځای نو ستا یو محدود ځای دی، په هغه ځای کې به ته خپل کار کوې، د هغه هلکان لوبې نه شو کولی، هغوی سره یو ځای کېناستی نه شي، هغوی سره خبرې اترې نه شو کولی. او ریاست د میډیا په ذریعه او د دې ایجوکیشن نظام په ذریعه د نصاب په ذریعه دا قسمه فکر په مخ کې وړي. نو د دې د وجې نه مونږه دلته د سماجي حواله باندې هم ریاستی حوالہ باندھے ام خزہ لا تروس پوری دا انسان پہ شکل کی چ اغا یو ایجنسی لری یو نیت او ارادہ لری او دا اغا ارادے تا عملی جامہ غستے شی دا شان تصور لازم گا اجتماعی طور باندھے نہ جوڑ شوے.
د خیبر پختونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د وی غیر سرکاري ادارې مشر میراج همایون خان وایي په پختونخوا کې دا وخت 15 لک ماشومان سکولونو ته نزي او ډېر سکولونو کې استادان هم نشته.
25 لک چې د حکومت کم خپل فکر ځی کنه دا 25 لک خو د 2007 نو 8 نه دار روان دي، نو هغه خو درو کلونه تیر شي د کوم نور ماشومان هم راشي. تاسو په خپل حساب لګوي 200 باندې تقسیم کې هر یو سکول نو دا 12 نیم زره مونږ ته سکولونه په کار دوس دی وخت دی ماشومان له هر یو سکول کې لکسولي خو ماشومان باندې یو استاد، مطلب دا دی چې 15 لک نه سیوا استادان په کاري و ټرین کول غواړي او غوډي غلبه په کاري.
د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د راپورونو تر مخه په 1300 کلونو کې په پښتونخوا کې د قدرتي افتونو او وسلوارو لخوا په بریدونو کې خواوشا 3000 سکولونه اړنګ شوې دي. په داسې حال کې چې نوې پیړۍ د علم، پوهې، ساينس او ټکنالوژۍ پیړۍ ګڼل کیږي، نو بیا د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟ په دې اړه یو ځل بیا د سیاسي او کلتوري چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین
ګټاسو وګوري چې کا د انتهاګر فکر خبره ده او که د ریاست د غاړې نه دی جبر خبره ده. دغه دواړو هدف لومبه هدف دا وی شعوري طور چې دا قام یا دا سماج څنګه د خپل تاریخ یا د اجتماعي حافظې نه قطع کړو، یو دا خبره ډېره مهمه ده. بل هغه سماج چې کم سماج قطع کول وي یا ختمول وي یا د هغې کمزوري کول وي یا د هغې نصاب ایستل وي، نو هغه تاسو د موجوده تهذیبي یعنی په دې وخت کې چې کوم انسان کمی پړاو ته رسېدلی، تاریخي پړاو ته رسېدلی، تهذیبي پړاو ته رسېدلی، مثلا د دې تهذیب بنیادی مغز څه دی، د دې تهذیب بنیادی مغز سوال چتول دی، تحقیق کول دی، د دین قطع کوي، تاریخی تسلسل وی مات کوي، چې تاریخی تسلسل مات شي نو اجتماعي حافظه ختم شي، او چې کله د دین قطع کوي، د موجوده تهذیب نه قطع کوي، مات کوي، نو هغه یوازې شي او هغه هنرونه بایلي. کم هنرونه چې هغه د تاریخی ارتقا کې د دې د پړاوونو د نتی تیرېدو عمل اسانه دغه بایلي، د هغې د وجې نه دا یو غاړې ته خو یوازې شي، بل غاړې ته اجتماعي حافظه ختم شي. که تاسو وګورئ که د سکولونو الوزولو خبره ده، که بیا د استادانو او د سیاسي ورکرانو او د مسلحینو او د داسې خلکو چې هغه د قام کې پوهه غواړي یا علم غواړي یا د علم تخلیق غواړي یا تخلیقیت غواړي، دا ټول دې سره تړلي دي. دا په یو شکل کې بل شکل کې د تعلیم ایسه د بنیادي توګه باندې که هنرمند دي د هغې هدفي وجنې کدي، دا دواړه ام یو غاړې ته خبره بوزي. دا د دې وطن د پښتنو د وطن په خصوصي توګه او د پاکستان او افغانستان په عمومي توګه سره دا عمل دومره ډیر زیات وشه چې سیاسي ادارې، سماجی ادارې او اقتصادي ادارې په مخ کې وړلو لپاره هنرونه نشته، اهداف هم ډیر زیات کم دي، او هغه خوب چې ورته وي چې د کوم په ذریعه نوی علم تخلیق کیږي جادیږي، هغه د نوي علم لپاره هغه خوبونه هم ډیر زیات کم شوي.
اوردونکو دا واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونی با د بحث لا دوام ورکو تر هغه د الله پامان.
ستاسو ستونزې
ځوانانو ته کلجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنیغه جواب غواړو ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ